د واشنگټن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریڈیو دے
گران اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارانه خبری خبرونه ته مو زبرکوال میاخیل هر کله کوم نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د جولای د میاشتې 2 منیټه ده وخت په اسلام آباد کې د سهار 4 بجې په کابل کې 5 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شروع یا چهارشنبه د جولای د لومړۍ نیټه د شپې 9 بجې دي لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته په پاکستان کې په کورونا وایرس اخته کسان څه کم 2,14,000 ته رسیدلی او مړی 4,46 رسیدلی په افغانستان کې هم په دې ناروغي اخته کسان 1,13,900 او مړی 1,40,000 ته رسیدلی دي په ټوله نړۍ کې له کورونا وایرس د مړیو شمیر 15,15,000 او په امریکا کې 1,13,000 ته رسیدلی د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې تر خپل کنټرول او اغیز لاندې سیمو کې پر خلکو سخت بندیزونه لګولي طالبانو یې دا وارد کړی دا او د چین پولیسو په هانګ کانګ کې د نوي امنیتي قانون په ضد راوتلي لزګونه احتجاج کوونکي نیولې دي امریکا د دې نوي قانون کلک مخالفت کړی دی او سم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته په پاکستان کې کرونا وایرس په ډیره تیزی خپرېږي چې واځي په تیرو 40 غنټو کې 4,103 کسان په دې ناروغي اخته شوی او یو نوی نور کسان ترې مړ شوی دی دا مهال په پاکستان کې په کرونا وایرس اخته کسان 2,14,090 او مړی 4,446 تر رسیدلی دي او تر اوسه په دې ناروغي اخته 1,900 تنه بیرته روغ شوی دي تر اوسه په سند کې 6,015 تنه په پنجاب کې 6,212 تنه په پښتونخوا کې 6,918 په بلوچستان کې 10,408 په اسلام آباد کې 2,912 په گلګت بلتستان کې 1,409 او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې 1,309 تنه په دې ناروغي اخته دي د پاکستان په گاونډي هیواد هند کې هم کرونا وایرس په ډیره چټکۍ خپرېږي چې واځي په تیرو 40 غنټو کې 4,018 تنه مړ شوي او تر 9,000 زیات کسان په دې ناروغي اخته شوي دي په هندستان کې تر دې مهاله له دې و بعد مړیو شمیر 1,800 تر رسیدلی دلای او په دې ناروغي د ټولو اخته کسانو شمیر 4,400 تر رسیدلی دی په افغانستان کې هم د کورونا وایرس پیښې مخ په زیاتې دوه دي چې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر 1,13,800 او مړی 1,400 تر رسیدلی دی د افغانستان د روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 40 ساعتونو کې 319 نور کسان په دې ناروغي اخته شوی او 28 تنه مړ شوی دي په افغانستان کې تر اوسه 15,451 تنه بیرته له دې ناروغي جوړ شوی دي له کورونا وایرس امریکا تر ټولو هیوا دونو زیات اغیزمنه ده چې مړی 1,13,000 تر رسیدلی او په دې ناروغي اخته کسانې تر 2,000,000 زیات شوی دي د نړۍ په شاوخوا 1,300 هیوادونو کې له دې ناروغي د مړو سو کسانو شمیر 15,15,000 او د ناروغ کسانو شمیر تر 1,46,000 زیات شوی دی خو له دې ناروغي په ټوله نړۍ کې 8,5,500,000 تنه بیرته جوړ شوی دي تر امریکا وروسته کرونا وایرس د لاتین امریکا برازیل هیواد زیات اغیزمن کړی چې مړی 8,000 تر رسیدلی او په دې ناروغي اخته کسانې تر 4,00,000 په پاکستان کې د روغتیا لپاره د وزیر اعظم ځانګړي مرستیال ډاکټر ظفر مرزا د پولیو د څار نړیوالې ادارې یا IBM ته باور ورکړی په ملک کې د پولیو د مخنیوي لپاره همکاران بیا په پروګرام کې شامل کړي دي ځکه چې وايي دوی په منظمه توګه خپل حل ځلې په وړاندې بوتلای سي IBM د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې پر پاکستان د سفری بندیزونو وړاندیز کړی وو د 2014 میلادي کال په مې میاشت کې دا وړاندیز لازم شوی وو چې له پاکستانه بهر تلونکي ټول کسان به د پولیو څاڅکي خوري ډاکټر ظفر مرزا په داسې حال کې IBM ته باور ورکړی چې د کورونا وایرس له کبله په پاکستان کې تر 40 میلیونه زیات ماشومان د پولیو ضد کمپاین له څاڅکو محروم شوي دي د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې تر خپل کنټرول او اغیز لاندې سیمو کې پر خلکو سخت بندیزونه لګولي هیومن رایټس واچ په خپل رپورټ کې وایي سره له دې چې طالبان دعوه کوي په خپلو کړو وړو کې ډېر بدلون او اصلاحات راوستي خو وایي بیا هم د دوی تر کنټرول لاندې ځینو سیمو کې نجونې د تعلیم او خلک د بیان او خبرو ازادي نه لري طالبانو د بشري حقونو د څار د ادارې رپورت رد کړی او په رپورت کې سوی داوی بی بنیاده بلل دي بل لور ته ولسمشر اشرف غنی ویلي ډېر امکان دی چې له طالبانو سره مذاکرات په قطر کې وسی شاغلی غنی پرون د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل مذاکرات به په یو هیواد کې نه وي وایي غوښتنه یې داده چې ټول باید پکې شامل وي ولسمشر غنی وویل انډونیشیا ازبکستان جرمني ناروې روس او چین د افغانستان د سولې د مذاکراتو کوربه توپ ته لیواله دي د چین پولیسو ورمورت په هانګ کانګ کې د نوي امنیتي قانون لمخه هغه لسګونه کسان نیولې ویلي چې د دې قانون په ضد احتجاج کاوه. پولیسو د نوي قانون لمخې پر دوی د غاڼو خلکو د نه راغونډېدو د سرغړونې تور لګولی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د هانګ کانګ په اړه د چین د منظور کړي قانون کلک مخالفت کړی او ویلي دي دا به د هانګ کانګ خپلواک حیثیت نور هم ختم کړي. د چین پارلمان د جون پر دیرشمه په اکثریت سره د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون منظور کړ چې په نړیواله توګه ورباندې واقع کیږي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مو لوای صف امریکا دی ریډیو اوریدل. د خبرونه په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو ریپورتونه درته لرو. د وزیر اعظم عمران خان د روغتیاي چارو صلاحکار ډاکټر ظفر مرزا په داسې حال کې د پولیو په ضد د کمپاین د څار نړیواله ادارې ته د ګزړن ناروغي د لمنځوړلو لپاره باور ورکړی چې د کورونا وایرس له کبله په پاکستان کې تر 30 میلیونه زیات ماشومان د پولیو ضد کمپاین له څاڅکو محروم شوي دي. ظفر مرزا آی بی ایم ته د ویډیو کانفرنس له لارې ویلي تمه ده چې د دې کال تر پای په هیواد کې د پولیو یو ډول ځنګلی وایرس ختم کړل سي. په دې اړه نور تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورت کې.
پاکستان کې د صحي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي مشاور ډاکټر ظفر مرزا د پولیو د سار نړیوال ادارې آی بی ایم ته باور ورکړی چې په ملک کې د پولیو د مخنیوي لپاره یې کوارډینیټران بیا په پروګرام کې شامل کړي دي، ځکه چې دوی په منظمه توګه هلې ځلې وړاندې بوتلی شي. او زیاته کړې چې د کال 2019 د دسمبر د میاشتې راهسې په سیاسي کچ هم رابطې سیوا کړل شوي دي. د پولیو د سار نړیواله اداره آی بی ایم د نړیوال مرستندویه ادارو نمائندګي کوي او هر شپږ میاشتې پس د ملکونو په اړه خپل رپورت خپروي. کال 2012 د نومبر په میاشت کې آی بی ایم په پاکستان د سفری بندیزونو وړاندیز کړی وو او په کال 2016 د مئی په میاشت کې لازمی کړل شو چې د پاکستان نه بهر تلونکي هر وګړی به د پولیو ویکسین خوري. ډاکټر ظفر مرزا د ویډیو کانفرنس ته لاره د غونډې ګډونوالو ته وویل چې کال 2019 د اکتوبر په میاشت کې د آی بی ایم غونډه کې سلور ټکی په ګوته کړل شوی وو. غیر فعال ډلې یا ټیمونه پروګرام باندې سیاست کول، ټولنیزه ناباوري او د پروګرام فعالیت سلور هغه ستونزې وې چې په ګوته کړل شوی وې. ډاکټر مرزا زیاته کړه چې خپل ترجیحات یې بیا ترتیب کړي دي او کال 2020 به یو انتقالي کال وي او بیا کال 2021 یې هدف ټاکلی چې د پولیو د خورېدلو مخه ونیول شي. پاکستان کې د صحي چارو په اړه د وزیر اعظم صلاحکار اویل چې دوی په بیلابیلو علاقو کې په خلکو ځان پوهوي او د دوی سره په آزاد ماحول کې خبرو اترو د لارې ګټور معلومات ترلاسه کوي. دوی زیاته کړه چې خپل حل ځلې د یونین کونسل تر حده لاندې کچې ته رسولې دي او اوس کولی شي چې د لارو کوڅو ستونزو نه ځان خبر کړي او په جماعتونو او حجرو کې خلک د ځان سره ملګري کړي. ډاکټر ظفر مرزا غونډې ته وویل چې د پولیو وایرس دا وخت په ټول پاکستان کې موجود دی او د پولیو د وایرس بیا رامخته کېدل د کال 2013 په آخري ورځو کې شروع شوی وو او دی وښودل چې پاکستان کې ترلاسه شوی ګټې څومره کمزورې وې. دوی وویل د انتقالي پولیو وایرس نه پاکې د خیبر پختونخوا جنوبي او د مرکزي سند علاقو کې د وایرس په اړه هلې ځلې مناسب نه وې. ډاکټر ظفر مرزا ویل دي چې دوی د خپلو ناکامونو زده کړه کړې ده او خپلو هلو ځلو کې انتظام راوستي او د خپلو صلاحیتونو نه باخي ګټه د ځل پورته کوي. د ویل چې د کووېډ 19 خلاف د هلو ځلو په وجه دوی لا نور خپل په سیوا کړې او کله چې د پولیو مهم په هواد کې پیل کړی نو دا ځل به د ډېر ښه نتیجې را مخې ته شي. ډاکټر ظفر مرزا د آی بی ایم غړو ته ویل دي چې صحي ډلې اراده لري چې د دې کال تر اخره پورې به د ویکسین د لارې د پولیو وایرس ځنګلي قسم یا وایلډ وایرس مخه ونیول شي او په دې اړه د افغانستان سره په ګډه به کار کوي. د پولیو د مخنیوي لپاره قانوني منتظم ډاکټر رانا سفتر ډان ورسپانه ته ویل دي چې دوی آی بی ایم ته باور ورکړی دي چې د پولیو د مخنیوي لپاره ټول مناسب ګامونه به پورته کوي او د سار د ادارې نه به سهم نه پټوي. د ډان ورسپانه تر مخه د جنوبي وزیرستان د 22 میاشتو ماشوم کې د پولیو وایرس پخلی شوې دي. د دې روسته پیخ روسته په پاکستان کې سکه د پولیو د پیخو شمار شپږ 500 ته رسیدلې دي.
تاسو د امریکا غږ دی وریډیو سهارنی خبری خبرونه ته ورجاست. د بلوچستان چارواکي وایي په بلوچستان پونتون کې د پټو کیمرو لارې د انجنونو د کونکو د دورونې د رسوایی پلټنې پوره کړې او په قضیه کې یو امنیتي مامور خپل دندې لري کړی دی. کارکوهان وایي د شکاري په یاد رسوایی کې تورن د پونتون د لوړو چارواکو د خوندي کولو هڅې روانې دي او د کښته درجه د ملازمینو پر غاړه به ټول ذمہواري ورو اچول شي. نور حال د نصر کاکړ په دې رپورت کې.
د پلټنو د رپورت د پونتون رجسترار ولی رحمان پرون د بلوچستان علی محکمې مشر قاضي جمال خان مندوخیل په مشرکی د قاضیانو ډلې ته وړاندې کړی وو او ویلی وو چې د پټو کیمرو لارې د انجنونو زده کوونکو د ویډیو جوړونی د رسوایی تحقیقاتي پوره کړی دي او د کښته درجه یو امنیتي ماموري له خپل دندې ایسته کړی دی. عدالت ویل سی چې هغه رسوایی کې د پوهنتون په خوانی وایس چانسلر جاوید اقبال، په خوانی رجسترار طارق جوګیزی او د امنیت ساتنې افسر محمد نعیم او د ترانسپورټ یو افسر محمد شریف څخه تحقیقات سوي دي او د پلټنو د کمیټې په سپارښتنو باندې د عمل کولو اداره د پوهنتون سندیکیټ دی او عدالت امر کړی چې د سندیکیټ غونډه دي په دوو اونیو کې دننه راوبلل سي. د دغه پلټونو په اړه په کوټه کې د یو شخصي ټلویزیون مشر سید علي شاه دیوته ویلي تر اوسه ښکاره سو معلوماتو څخه داسې معلومیږي چې اصل ملزمانو ته تحفظ ورکول کیږي او ټول مسؤلیت د لاندنۍ کچې په مامورینو د اچولو هڅه ده، خو په وینا یې د سندیکیټ په غونډه کې به اصل معلومات مخې ته راځي چې د چا په ضد اقدام کیږي.
اول دا چې په کار راځي چې دا تحقیقاتي عمل چې دی دا ډیر ژر مکمل شوی وای، دا د ډیره وخت بعد تقریبا پاوکم یو کال په دې باندې ولګېدی او اوس چې کوم د انکوایری کمیټي د دې ریپورت بلوچستان های کورټ ته پیښ کی او بل سوال دا دی چې په دې کې صرف یو سکیورټی ګارد خونو دی دا وخت دا ریپورت ورکړی دی چې یو سکیورټی ګارد چې دی هغه د نوکری برطرفه کړی دی او تر کومه هاده پلی چې په خوانی وایس چانسلر دی رجسٹرار دی یا نور د بلوچستان یونیورسيټي چې کوم لوړ رتبه افسران دي داغو خلاف د سندیکیټ سره قانوني او آئینی اختیار دی، هغه به د دوی خلاف کاروایی کوي.
د سید علی شاه په وینا د غرسوایی یا سکندل کې نجونز د کوونکی زیاتې اغیزمنې سوي او د هغوی د زده کړو چارې ډېرې متاثرې سوي دي او په کار دي چې د یونیورسيټي انتظامیه او حکومت د اصل تورن کسانو په ضد اقدام وکړي او دا به د میندو او پلرونو د باور پر ځای کولو لپاره یو مهم ګام وي. د رسوایی پروسه شکل د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت را منځ سو کله چې د صوبې عالی محکمې د پوهنتون کې د ځینې مامورینو د غیر قانوني ترکیو په اړه خواست ورکول شوی وو او له هغه وروسته زده کوونکو په احتجاجونو لاس پورې کړ او په نتیجه کې وایس چانسلر جاوید اقبال او ځینې نور چارواکي له خپل منصب څخه لرې کړل شو.
تاسو د خبرونه له واشنگتن ډي سي سټوډیو څخه اورئ. د چین پارلمان وړ مورث په اکثریت سره د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون منزور کړ. د چین پر حکومت تنقید کوونکي وایي دا هغه قانون دی چې د هانګ کانګ په نیمه خپلواکه سیمه کې به بشري حقوقو ته ګواښ پیښ کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د دې قانون کلک مخالفت کړی او ویلي دي دا به د هانګ کانګ خپلواک حیثیت نور هم ختم کړي. تفصیل د مختار خلیل پر رپورت کې اورو.
د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تازه بیان کې د هانګ کانګ په حواله د چین د قابی سلامتی نومي قانون غندلې ده، کوم چې وا د تنقید کوونکو په خیال د هانګ کانګ خود اختیاري نور ختمه کی. خاغری پومپیو واشنگتن ډي سي نه آنلاین خریدونکو د هیل نومي اخبار کې چاپ شوی خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د حالاتو کې لاس ترزنی ناستا نشي پاتې کېدل ځکه چې چین په نیم خود مختار هانګ کانګ سیمه خپل متبري قائمول غواړي. د ویلی دی چې د چین د کمیونیست پارټای لخوا په هانګ کانګ د قومي سلامتی د قانون د ورتپلو د جبر فیصله به د هانګ کانګ خود مختاری تالا ترغ کی. هانګ کانګ دنیا د پاره د دې خبرې ثبوت دی چې د چین آزاد خلک څه حاصلولې شي، ځکه چې هانګ کانګ په دنیا کې د یو ډیر کامیاب معیشت او د تحریک نه ډکه معاشري سیمه ده. خو د چین د حکومت وار خطاای او د خپل خلکو د خواهشونو نه اخیستي ویری د هانګ کانګ د کامیابی بنیادونه جوړه کولې دي او دا سیمه چې د یو ملک دو نظامونو د کمیناری په بنیاد چې خود اختیار کړی شوی و اوس د یو ملک یو نظام د بلا خلی ته روانه ده. د هانګ کانګ د پاره نوی قانون د قومي عوامي کانګرس مستقلی کمیټه منظور کړی دی، وایي چې په دې کې خارجي مداخلت ته دوران کاری او د بیلتون د جرمونو نمونه ورکړی شوی دی. دا قانون په داسې وخت کې منظور کړی شوی دی هر کله چې هانګ کانګ کې د تیرو څو میاشتو راسي د حکومت خلاف مظاهره روانې دي. د حقونو مرستیالان وایي چې دا قانون په هغې خود مختاره قدغن لګول دي کومه چې په کال 1919 کې برطانیې د هانګ کانګ د حواله کولو په وخت دې سیمې له ورکړې وه. په دې قانون اعتراض لرونکي وایي چې دا قانون به اوس د حکومت د مخالفه کسانو د قیزه ساتلو لپاره استعمالولی شي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دین اوران د خپل یو بیان کې ویلی وو چې هانګ کانګ له نور هغه خصوصي تجارتي حیثیت جاری نشي ساتلې کم چې هانګ کانګ ته د یو ملک دو نظامونو د سوچ لاندې ورکېدو. بلخوا د چین د خارجه چارو د وزارت بیان زاو لیان خپل یو بیان کې د امریکای لخوا د چین په ځینو کسانو او د دې په جواب کې د چین لخوا په ځینو امریکانو کسانو د ویزې د بندیزونو ذکر وکړ او وی ویل چې د چین لخوا د امریکای په هغو کسانو د ویزې بندیزونه لګولې شوې دي چې د هانګ کانګ په معاملې کې په قول د چینی ویان کردار سخنه ده.
او اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورت. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پر سر د روسانو لخوا طالبانو ته د انعام کښېښولو له رپورټ وروسته د سیمې ځینې سیاسي او پوځي څېړونکو وایي له طالبانو سره د روس، ایران او پاکستان د مرستې خبره له چا پټه نه ده. دا چې د روسانو د استخباراتي فعالیتونو په اړه خپاره شوي رپورټونه به د افغانستان د امن پر بهیر څه اغېز ولري، په دې اړه زما همکار احمد فواد لامی له یو شمېر څېړونکو سره خبرې کړې دي چې تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
پس له هغه چې امریکایي اخبار نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روسانو لخوا د امریکایي عسکرو پر سر طالبانو ته د انعام ورکولو رپورت خپور کړ، طالبانو دا داور رد کړه او وی ویل چې هغوی د جنگ لپاره د بهرنیو قوتونو نه مرسته نه ترلاسه کوي. مګر د افغان پوځ یو پخوانی افسر ریټایر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې د پوځي سنجشونو له اړخه له طالبانو سره د روسانو مرسته له امکان لري خبره نه ده.
روسانه بده ته پیسې نه ورکړي، روسانه بده سره کومک نه کوي او دوی دې ستوي نه ویلي چې تاسو څنګه کولای شي چې امریکایان ورته موږ وتا سه نام درته. زه به دې کې شک نه کړم دا چې څه ویلي کې نه به څه ویلي په دې لحاظ او د شرایطو په لحاظ زه به کې شک نه کړم. امکانات دې زیات سره
طالبانو تل دا خبره کړې چې غنی جنگ په هغو وسلو او امکاناتو مختزي چې دوی په افغان او خارجي عسکرو د حملو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي. خدا چې په جګړې کې ترلاسه شوی وسایل د یو باقاعده پراخي او اوګدي جګړې د لپاره کفایت کوي او کنه، په دې اړه ریټایر جنرال عتیق الله امرخیل ویو دی وته وویل
طالبان نه کومه سرمایه لري، یله خارجي ملاتړ نه، نه کومه فابریکه لري، نکوم نور عواید لري چې دوی دغه جګړه مخته بوزي. ځکه جګړه خو اقتصاد والی، جګړه خو مهمات والی، جګړه خو سلاح والی، جګړه خو وسایط والی.
په جګړه ځپلي افغانستان کې پاکستان، ایران او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن ګڼل کیږي. د پارلمان یو پخوانی غړی او سیاستمدار خالد پښتون وایي روس او ایران د طالبانو په برخه کې هم نظر ښکاری.
په مجموع کې د روسانو روابط د طالبانو سره او د ایران کو په امهنګی کې د بیخي واضح واقعیت په افغانستان کې څوک دې سترګې نه پټولای.
په پاکستان کې پښتون سیاستوال او چیرونکو افراسیاب خټک بیا په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو یادونه کوي. هغه وایي امریکا ته د روسانو د خرابکاری پته کوي او کنه، مګر دا ورته معلومه ده چې طالبان په پاکستان کې اړي لري.
امریکایي استخباراتو زړه نه بلې وی چې پاکستان کې پایګاوی دي او دلته نه جنگ کیږي. افغانستان کې شوې د په قوم شوې د اوسم کې او د مخنیوي په کار دي. نو دا هم عجیب ده نو د کې یعنی د پاکستان سیاست خو معلوم دي د مداخلت غړی سیاست ډیر طوفانی دی او اوسم دی. خدا د چې امریکایان هم پاکستان دونه نږدې متحد غنی، مګر په دې خبرو کې د چې د ټیټه خبره موعدی شوی دی په دې کې د پاکستان د پایګاو ته تا ذکر نشته چې دې تړون یا دې تړلو ضرورت یې اکلا نیټه یې سب معلوم شي جواب نن تړل کیږي شپږ میاشتې پرسته تړل کی.
خو آیا روسان د افغانستان د امن په پروسه کې پر ریښتیا سره د امریکایانو د پلان ملاتړ دي؟ په خوانی افغان سفارتکار او سیاسي چیرونکو صفات الله صافی وایي روسان د دې پروسې ملاتړ کوي مګر د خپل خوخه په شرایطو.
د سولې په موضوع کې ګوري روسان شاید دوه خبرې ولري. کچیر تاغه سولې چې په افغانستان کې اوس پیل شوی د دې سولې په نتیجه کې د امریکا شتون په افغانستان کې نظامی شتون البته محدود شي، نو دا د روسانو ګټه تامینه ولې سی په نهایت کې نو بنا اندوی شاید هڅه ونی کی چې دغه د سولې پروسه متضرره کی ولیکه هغه سولې چې د عدالت نظامی ستون سره ډیر څو یعنی مطرح نوی بنا ان شاید روسانو تر د تشویش وتنه روسان نه بلکې سیمه نور هیوادونه هم
امریکا په دې هڅه کې چې د افغانستان د سولې عمل کامیاب شي او امریکایي عسكر له هغه ځای راووځي د دې لپاره د نورو ملکونو اتفاق نظر ته هم ضرورت لري اوس چې د روسانو د عمل په اړه ریپورتونه خبره شول دا خبره مخته کیږي چې دا به د واشنگتن او مسکو ترمنځ علایق او په نتیجه کې د افغانستان د سولې عمل څومره زیانمن کړي افراسیاب خټک پر یاړه وایي
هغه نه خود اختر شي د امریکای کې چې کومه داخلي مبارزه انتخاباتي را روانه دي زیات ارتباط هغه سره دي او امریکای کې چې کوم یعنی مختلف فرکسونونه دي سیاسي فرکسونونه په امریکای په قدرت کې نو هغه ترمنځ چې کوم شخړې دي نو هغه یو بل ته یو قسم ته د یو بل په شاد دکلو لپاره دغه سي خبري افشا کی او بیا دا سي خبرې چې دي هغه نه سیاسي استفاده او خي
په همدې حال کې امریکا کوشش کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو کلک ملاتړ ترلاسه کړي
دا ډیوار ریډیو خبري خبرونه لا دوام لري د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې تر خپل کنټرول او غیظ لاندې سیمو کې پر خلکو سخت بندیزونه لګولي وایي سره لدې چې طالبان دا وکوي په خپل کړو وړو کې ډیر بدلون او اصلاحات راوستي خو وایي بیا هم د دوی تر کنټرول لاندې ځینو سیمو کې نجونې د تعلیم او خلک د بیان او خبرو ازادي نه لري طالبانو دا داوی رد کړی دی په ډاډ نور تفصيل د مجاهد جواد پر ریپورت کې
د بشري حقوقو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې پر بشري حقوقو باندې سخت بندیزونه لګولي که څه هم دوی په دې برخه کې د اصلاحاتو ادعا کوي د دغه راپور لمخې چې د جون په 10مه نیټه خبر شوې راغلي دي چې د سیمې خلک دا توان نه لري چې پر طالبانو باندې د هغوی د کړنو له امله که هغه د خزو او جنو له حقوقو څخه د تیری په برخه کې وي او یا د بیان په ازادي باندې د سختو محدودیتونو له امله وي نیوکه او پښتنې وکړي راپور لیکي چې د طالبانو او حکومتي ځواکونو دواړو لخوا د بشري حقوقو څخه تیرې د مانا لري چې امریکا او نور هیوادونه چې د سولې د بهیر ملاتړ کوي دا باور کړی چې په هر ډول تړون کې باید د بشري حقوقو خوندیتوب یقیني کړئ شي د نهش په تو پانو په دغه راپور کې وړاندې راغلي دي چې تاسو د طالبانو په سیمو کې هیڅ ډول حق نه لري چې شکایت وکړي که هغه د تعلیم ټولنیزو محدودیتونو او یا عدالت په برخه کې وي هغه خلک چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي د هغوی په زده کړو رسنیو ته په لاسرسي او په آزاد تګ راتګ باندې محدودیتونه دي د طالبانو په سیمو کې د هغوی لخوا له بشري حقوقو څخه د تیری مسلې د اندېښنې راپورته کړي چې آیا دوی به په دې وتوانیږي چې د سولې پر اساس تړون کې په دې برخه کې خپل ژمنتیا وساتي او کنه د بشري حقوقو د څار په ډله کې د آسیا د څنګه مشره پټریشیا ګاسنمن وای طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ځینی سختې کړنې کمې کړې دي خو لا تر اوسه هم د خلکو لپاره سخت او خطرناک ده چې د طالبانو چارواکو ته خپل اندېښنې او ملاحظات ورسوي د بشري حقوقو دغه راپور د 2019 کال د جنوري راهیسې ل 160 کسانو سره د 130 مرکو په ترڅ کې چمتو شوی چې د هلمند کندوز او وردګ ولایتونو څخه په پختل شویو کسانو کې طالب چارواکي قومندانان جنگیالي خوونکي ډاکټران مشان زدهکوونکي او د سیمې اوسیدونکو شامل دي د افغانستان یو شمیر ولسوالۍ د محل د طالبانو تر ولکې لاندې دي او په دغه ډول سیمو کې خلک د یو موازي حکومت په څیر د طالبانو قوانینو ته غاړه دي که هغه د خوونی محکمو او یا نورو خدماتو په برخه کې وي راپور وایي کڅه هم د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د جنو او د میرمنو د زده کړو په برخه کې پرمختګ شوی خو لا تر اوسه هم د بیان د ازادۍ معلوماتو د رسنیو د ازادۍ او یو شمیر نورو داسې برخو کې لا زیات ستونزې دي راپور وړاندې لیکي کڅه هم طالبانو په رسمي توګه اعلان کړی چې دوی به نور د جنو لزده کړو سره مخالفت نه کوي خو د طالبانو یو محدود شمیر قومندانانو جنو ته د اجازه ورکړه ده د طالبانو سیاست داسې په هر سیمه کې یو ډول نه دی او هر قومندان له خوا یې په جلا توګه د خپل خوښې مطابق پر مخ وړل کیږي راپور دی وخون کې لخلي وایي نن به درته ووایي چې جوني تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولای شي خو سبا چې بل قومندان راشي نو د هغه خاې د جنو تعلیم خوښ نه وي په ځینو ولسوالیو کې زده کړو ته د خلکو غوښتنې طالب چارواکي دې ته هڅولې دي چې نرمه تګلاره غوره کړي، خو په ځینو نورو برخو کې خلک وایي دوی نه غواړي د جنو د تعلیم مسله راپورته کړي. په راپور کې دا هم راغلی دي چې طالبان په ښکارا ادعا کوي چې دوی ملکی وګړو ته zarar نه رسوي، خو ځینو هغو خلکو ته یې سزا ورکړي چا چې له طالبانو څخه شکایت کړي وو چې په حکومتي سرتیرو د بریدونو پر وخت د دوی کورونو ته نه نوزي. طالبانو په خپل انټرنیټي پاڼه کې دا راپور رد کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د بشري حقوقو په اړه د اندېښنو د غراپور په داسې حال کې خبر شوې چې تمه ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به پراتنونکو نوې کې د سولې خبرې پیل شي. دغه خبرو ته د حکومت د مرکزی پلاوي په چوکاټ کې د خپلواک مدني ټولنې استادو او په کم شمیر مرمنو ته هم برخبر کړل شوې ده. د خبرو لپاره مختک سره به دوی د بشري حقوقو مسله او په ځنګړې توګه د خزو او جنو د حقوقو مسلې ورسره راپور تکړي. د دغه خبرو د تنظیم همغږي وملاتړ لپاره د امریکا ځنګړې استاد زلمی خلیلزاد هم سیمې ته ورغلی او د سیمې د یو شمیر هوادونو لمشانو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
سم ادارې ته ستاسو پام را ګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورستوي کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه کالنی ریپورت خپور کړی. وایس اف امریکا په دې اړه یو ادارې خبره کړې چې په کې پورچین او ایران تور لګیږي چې د اقلیتونو مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کړې دي. دغه ادارې درته بیا هم زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د کال 2019 د بهرنیو د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب لا د امریکا د خارجه چارو د وزارت لخوا د جاري شوی ریپورت د کتونه پس د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خبره په ګوته کړې ده چې د ازبکستان، ګامبیا او د متحده عرب اماراتو په شمول یو شمیر ملکونو کې د مذهبي رواداري حالات ډیر خشمي دي. خود اووی چې په دنیا کې د نورو ډیرو او ملکونو حالات لا پکیاره کې پراتی دي، چرته چې خلکو ته په خپلو عقیدو د عمل او د عبادت کولو حقونه نه ورکول کېږي. د نړیوالی مذهبي ازادۍ په باب له د امریکای خصوصي استاد سام براون بیک ویلي دي چې په دنیا کې یو ملک داسې هم شته چرته چې خلک د خپلو عقیدو او د مذهبي تړون په سر ډیر بد بد تزنولې کېږي او دا ملک چین دی. خاغلی براون بیک خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د چین مشرانو د مذهب خلاف خپل جنگ نور توند کړی دی. د زیاته کا دوی د هر چا د مذهب دشمنان دي. دوی د یوغور صرف په دی وجه غریمان دي چې یوغور مسلمانان دي. دوی د تبد خلکو د بدمت د عقیدی په لرونو دشمنان دي. دوی فالون ګنګ خلک د خپل عقیدی په سر کګي او عیسایان هم تینا بچ نه دي. لنډ دا چې د چین مشران د نومي مذهب دشمنان دي. خصوصی نمائندہ براون بیک پدی افسوس خکارا کو چی چین پا مذہبی رقابت دا خلقو دا قابو ساترو دا پارا جدید تکنیکی نظام استعمالی او دا نور ملکونو تا هم لیگی. بلکم ملک چی دا مذہبی ازادے پا وغلو تورن دے اغا ایران دے. دا ایران دا مذہبی منافرت یو مثال پا میری فاطمہ محمدینو نی یو زنانا باندی دا تشدد کولو دے سوک چی پخپلا خوخا عیسائی شوی دا. دا رومبه په کال 2019 کې نیولې شوې وه او دغه تاریخ نه راپدې خو ایرانی حاکمان دې مار پدې باندې ویری ترې تیری. خاغلی براون بیک امید دا یوازې نه ده، نور هم ډیر داسې دي چې ظلمونه پی کیږي. د زیاته کا چې په ایران کې اوس صرف په جیل کې خلک نشي اچولې کېدی، بلکې ایران نه یو پولیس ریاست جوړ دی. هر وخت یې خپل خلکو پسې کیمرې لګولې وي، مخبران ورپسې لګېدلې وي او د جماعتونو او د ګرجو څارنې کېږي. خاغلی براون بیک وایي چې په ایران کې صرف عیسایان د واکدارانو د غیظ و غضب هدف نه دي، ولې داسې خلک هم هدف کېږي چې ایرانیان د اسلام د جدا مکتب فکر منونکي تصور کوي، خصوصا بهایی فرقی والو سره ډیر سخت سلوک کېږي. عیسایان او خاص کر اسلام نه عیسائیت ته راوړېدونکو خلکو له په ایران کې ډېره زیاته زورونه ورکول کېږي. امریکا په مذهبي بنیاد د کیدونکو هر قسم ظلم زیاتی غندنه کوي. امریکا په دې یقین لري چې د ایران حکومت واقعي د خپل خلکو خبرګیری کوي، نو د هغوی د مذهبي ازادۍ به خاطر ساتي. د نړیوالی مذهبي ازادۍ د لپاره د امریکای خصوصي استاد براون بیک خپل وینا کې ایران کې د یو سورلس کلنی جنې د رومینا اشرفي د خپل پلار د لاسه د غیرت په نوم د قتلینو په واقعیا د افسوس ښکارا کول په موقعي چې دا د انساني شرافت قتل دی او د هر مذهبي عقیدې پر ضد عمل دی. مذهبی ازادی بنیادی انسانی حق دے. امریکہ بدا ہر قسم مذہب منون کو دپارا پا ہر زی کی او ہر وقت پلا مبارزہ جاری ساتھی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
The Voice of America, دی وخت